کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په قومي اکشن پلان عمل درآمد جایزه اخستو لپاره د اعلی کچ یوه غونډه وشوله. ورسپاڼه لیکي چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد صورتحال جایزه اخستو لپاره دا قسمه غونډې رابلل د وخت ضرورت دی، خو د حیرت خبره دا ده چې په ګډه او په متفقه توګه جوړ کړی شوي په قومي اکشن پلان د عمل درآمد جایزه اخستو خیال حکمرانانو ته یو نیم کال وروسته راغی، او هغه هم هله چې وسلوالو یو وار بیا په کوټه کې د 15 اویاو نه زیات کسان وجل. ورسپاڼه لیکي چې په غونډه کې په قومي اکشن پلان عمل درآمد په حق لا پیش کړی شوي رپورټ کې ویلې شوي دي چې د یاد پلان په شلو کې په 8 نکاتو عمل درآمد په صحیح توګه نه کیږي، نو په کار ده چې هغه خلک او ادارې معلوم کړی شي چې څه وجنه په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت سره د وسلوالو پر ضد جنگ کولو او کامیابی ترلاسه کولو نه علاوه بله کومه لار نشته، نو ورله په کار دي چې څه هم لار خپلوي ډومبې د ټول وجوهاتو جایزه واخلي او چې سخندان ورته را مخې ته دی هغه د لری کړي. ورسپاڼې نیبات هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د ملک دننه تر څو وسلوال د دوی تنظیمونه او دوی سره مرسته کوونکي خپل منطقي انجام ته اون رسولی شي، تر هغې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه نشي کېدی. ورسپاڼه لیکي چې پېښور آرمي پبلک سکول پېښې وروستو چې کوم قومي اکشن پلان جوړ کړی شو، نو ضرورت د دې خبرې دی چې په هغې په پوره توګه عمل درآمد پکار دی، او دې لړکې چې کومې ادارې په صحیح توګه خپل کار نه ترسره کوي نو هغه دې په ډاګه کړی شي. ایکسپریس ورسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په خامی اسمبلۍ کې سایبر جرمونو مخنیوي لپاره ترمیم شوی بل په اکثریت سره منظور کړی شو، خو د اپوزیشن ځینې ګوندونو د بل یو شمیر شیقونه د بنیادي انساني حقونو پر ضد ګرځولي دي او احتجاج یې پرې وکړو. ورسپاڼه لیکي چې د انټرنیټ د لارې کیدونکي بې شمېره جرمونو خلکو له دوکه ورکولو او د دوی لوټلو نه علاوه کرکه خورونکي پیغامونو پر رڼا کې دا ضروری وه چې دا بل زر تر زره منظور کړی شي چې انټرنیټ استعمالونکي په جرمونو کې ککړ خلکو او د منفي ذهن لرونکو خلکو مخه ونیولی شي. ورسپاڼه لیکي چې دا بل ضروری دی، خو د اپوزیشن په اعتراضاتو هم غور کول پکار دي، او ښه به دا وي چې د بل په حق لا سیاسي ګوندونو او نورو تړلې شوي خلکو سره د وړاندې څخه مشاورات کړی شوی وي.
او د نړۍ مطبوعات د نن لپاره مو په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې د انډیپندنت او نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقالې راخستې دي. انډیپندنت ورځپاڼه په خپله مقاله کې په کوټه کې د شوي ځانمرګي برید یادونه کوي او لیکي چې دې پېښې ته په نړیواله توګه دومره پاملرنه ونه شوه لکه څومره چې پکار وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په حکومت کې د اختلافاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بوریوال کاکړ د دغو دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته وایي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د تیرې دوشنبې په ورځ د ناآرامې صوبې بلوچستان په مرکز کوټه کې پر ولسي روغتون په ځانمرګي برید کې 70 تنه ووژل سو. د دې وژل سوو 70 کسانو لویه برخه هغه قانون پوهانو چې د خپل وژل سوي مشر پر مړي د ویر کولو لپاره د کوټې په دې ولسي روغتون کې راغونډ سوي وو. د وکیلانو د مخکښ په همدې ورځ په هدفي توګه ووژل سو، او د وژلو ذمواري هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او هم د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې وه. ورسپاڼه لیکي د دې خونړي برید د کوټې ښار د قانون پوهانو نه یوازې د سر کسان بلکې د دوی یو پوره نسل وواژه، خو د دې برید هغه سیغندنه ونه سوه لکه څنګه چې په کار وه. ورسپاڼه لیکي دې برید باید نړۍ ته ټکان ورکړی وای، خو نه یوازې د لویدیز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه یووالی ونه لیدل سو، بلکې نړیوالو مشرانو هم دغه پیښه په مجرمانه توګه له پامه وغورځوله. د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه دې ته ځکه زیاته پاملرنه پکار وه چې داعش ډلې په تیره یوه میاشت کې په لبنان، یمن، اردن، ترکی، بنگلادیش، سعودي عرب، امریکا، فرانس او جرمني کې یو شمیر بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د ملي یووالي په حکومت کې د اجرایي رئیس او ولسمشر ترمنځ د اختلافاتو په اړه لیکنه خپروي. ورسپاڼه لیکي چې د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په لومړي ځل پر ولسمشر اشرف غني سخت نیوکه کړې ده. د ورسپاڼې په لیکنه عبدالله عبدالله له غوسې ویلي چې د ده حکومتي شریک ولسمشر اشرف غني د واک کولو وړ نه دی. ورسپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت باید د روان کال تر سپتمبره نه یوازې انتخاباتي اصلاحات وکړي، بلکې پارلماني ټاکنې هم ترسره کړي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه داسې نه ښکاري چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت دی د دې ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پر ټاکلي وخت بریالی سي. بل پلو د اپوزیشن ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو او پارلماني ټاکنو لپاره پر حکومت ورځ تر بلې فشار زیاتوي او ځین خو یې آن تر دې چې د لوی جرګې جوړولو غوښتنه هم کوي. ورځپاڼه د شنونکو له خولې لیکي چې عبدالله عبدالله داسې څرګندونې له دې قبله کړې دي چې هغه نه یوازې په حکومت کې بلکې په خپل سیمه کې هم یوازې کړل شوی دی او دی اوس شایي یوازې ملاتړ ترلاسه کول غواړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو رابرسیره کېدو له امله په هیواد کې د سیاسي کړکیچ په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. افغان ولسمشر بیگانه وخت د عبدالله عبدالله د سې شنبې د ورځې څرګندونې نامناسبې وبللې. عبدالله عبدالله ویلي وو چې له ولسمشر سره د دې لپاره وخت نشته چې پر ملي مسلو له ده سره خبرې وکړي، نو ځکه د ده په وینا هغه د واک وړ نه دی. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې د دولتدارۍ له موازینو او روحیې سره برابرې نه وې. ښاغلی عبدالله د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو یوې ډلې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوندو مسایلو او په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوال او په بهر کې په یو شمېر سفارتونو کې د چارواکو په مقررولو کې له ده سره سلا مشورې نه کوي. جمهوری ریاست په یو بیان کې چې نن خپور شو د ښاغلي عبدالله څرګندونې د خواشینۍ وړ بللې او ویلي دي چې د حکومتولۍ بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر همغه بنسټ اجرات کیږي، خو بیان یادونه کوي چې د ښاغلي عبدالله خبرې له دې اصولو سره برابرې نه وي. د ملي یووالي په حکومت کې دننه اختلافونه په داسې حال کې اوج ته رسېدلي چې د هلمند په ګډون د هیواد په ډېرو سیمو کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی. خو د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری ازادۍ راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت به په روانو حساسو شرایطو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
په داسې حساسو شرایطو کې چې هغه رقم چې مو په اعلامیه کې راغلی ده باید دا درک د ټولو سره وسي چې د شته ننګونو پر مخ که غواړو بریالي سو باید یو اجماع وسي او ټولو په وعدات نظر سره عمل وکړي او د ملي یووالي حکومت د مجموع په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي.
اجرایه رئیس په خپله انتقادي وینا کې ویلي و چې د شنبه په ورځ به له ولسمشر غنی سره وویني او ټولې ستونزې به ورسره مطرح کړي، خو آیا ولسمشر غنی هم له ښاغلي عبدالله سره کتنې ته چمتو دی؟ د ولسمشر ویاند وایي
د ولسمشر د قانون سره تعهد دی چې ستونزې د خبرو د لارې حل شي او په یو قانوني بنسټ او اصولو ضابط ولاړ حکومتداري موازنو باندې خبرې وسي او ولسمشر ډېر ژر په دې اکله جدي او مؤثر بحثونه وکړي.
د ملي یووالي په حکومت کې د اختلافونو په اړه له دې مخکې هم راپورونه خپره شوي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود چې د جلا سیاسي جریانونو په استازیتوب د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول شوي په څرګنده پر ولسمشر غنی انتقادونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت مهم شریک عبدالله عبدالله له دې اختلافونو پرده اوچتوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ فهم دی او مې دي نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب چې ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
دا مشال رادیو ده.
ټیلیګراف ورځپاڼې د نیوزیلند د یو اوسیدونکي د افغانستان او پاکستان په ګډون د منځني ختیځ هیوادونو ته داغه د سفر په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. اولته داغه د تجربو په اړه لیکلی دی. شاهین بنیری د رپورټ مهم ټکی تاسو ته دروي.
د نیوزیلند یو اوسیدونکي جان برډ مور غوښتل چې د نړۍ د ځینې هیوادونو په اړه د خلکو ناسم فکر بدل کړي او د دغې لپاره له لندنه تر منځني ختیځ د هیوادونو او پاکستان او ایران پورې سفر کړی دی. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په مغربي هیوادونو کې په میډیا کې د پاکستان، ایران، افغانستان او یوکرین په اړه سم خبرونه نه خپرېږي او هر وخت د هیوادونو د بمی چودنو، اغوا او وسلوالو د هلو ځلو په حواله یادېږي، خو د دغې هیوادونو ولسونه ډېر میلمهپال او د امن غوښتونکي دي. ورځپاڼې لیکلي دي چې جان برډ مور په خپل جیب کې د 1500 کیلومتره اوږد مزل کړی دی. دا مزل هغه په کال 1994 کې پوره کړی دی او اوس د دغې په بنیاد یو ډاکومنټري هم جوړوي. هغه په ایران کې د خپل ګاډي د خرابېدو کیسه کوي او وایي چې په ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله هغه نشو کولی چې د ګاډي لپاره ضروري پرزې واخلي. په ازبکستان کې د یو ملګري په کویدن کې د ګډون حال او رویو د پاکستان، افغانستان او ایران د ولسونو په اړه وایي چې د هغې ډېر خیال ساتلی دی او د هغه په سفر کې ورسره مرسته کړې ده. هغه نړیوالو ته ویلي دي چې د میډیا په راپورونو دې ډېر باور نه کوي او د هیوادونو ته دې ارومرو سفر وکړي چې په خپلو سترګو دغه ولسونه وویني او د هغوی د ژوند نه خبر شي. جان برډ مور د کرکټ د لوبې سره ډېره مینه لري او ویلي دي چې په افغانستان کې د سکول د ماشومانو سره د کرکټ د سیالۍ نه ډېر خوند اخیستی دی. د نوموړي د سفر د تجربو په اړه ډاکومنټري د اګست د 12 نیټې نه تر 14 نیټې په لندن کې د فلمونو په یو میله کې ښودل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس په هفته وار پروگرام تړون کې تاسو د افغانستان د هلمند ولایت د جغرافیې، کرکلی او جنجواک په اړه معلومات واورئ. بوریوال کاکړ هر اونۍ دا پروگرام جوړوي.
د مشال رادیو د اونیزې خپرونې تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ په خپرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان د هلمند ولایت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خپرونې په پیل کې به د هلمند د جغرافیا او هلته د میشتو لویو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو، د هلمند د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د هلمند ولایت له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. د یاد سیمې د ټولنیزو او سیاسي چارو فعال او د ولایتي شورا مشر کریم اتل د هلمند جغرافیا داسې بیانوي:
هلمند د افغانستان د اراضي لمخې 10% خاوره تشکیلېږي، یعنی د افغانستان لسمه برخه د هلمند ولایت دی. د پاکستان او ایران سره سرحد لري. شمال ختیځ ته د روزګان او دایکنډي ولایتونو پراته دي. ختیځ ته د کندهار ولایت دی. جنوب ته د نیمروز او جنوب لویدیځ ته فراه پراته ده.
کریم اتل وای هلمند 14 ولسوالۍ لري. نوموړی د مرکز او ولسوالیو نمونه او موقعیت داسې په ډاګه کوي:
د هلمند د ولسوالیو نمونه باغران چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري، خانشین د هلمند په جنوب کې، دیشو د هلمند په جنوب کې، سنگین د هلمند په شمال کې، ګرمسیل د هلمند په جنوب کې، ګریشک د هلمند په شمال کې، کجکی د هلمند په شمال کې، لشکرګاه خپل د هلمند مرکزی سیمه ده چې د لشکرګاه شهر ورته وایي، موساکلا د هلمند په شمال کې یو ولسوالی پرته ده، نادالی د هلمند مرکزی سیمه یعنی لویدیځ برخه ته پرته ده، نوزاد د هلمند په شمال کې، ناوه چې ناوه بارکزی ورته وایي د هلمند په جنوب لویدیځ یعنی مرکزی ولسوالی، د واشیر هم د هلمند په شمال کې پراته دی. ناوه چې د هلمند نوې ولسوالی چې دوه کاله کېږي د هلمند مربوط شوې ده، هم د هلمند په شمال کې پراته ده.
له کریم اتل څخه مې پوښتل چې په هلمند ولایت کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په هلمند کې لوی قومونه چې هغه تقریبا نور قومونو ته ډیره فیصدي تشکیلي د علیزوی لوی قوم دی. په دوهمه سطحه بارکزی زیات دی په هلمند کې، او بیا نورزی قوم ډیر دی. د هغه څخه وروسته اسحاقزوی دی، لوکوزی دی، او پوپلزی دی، او د دې تر څنګ اندړ وسیږي په هلمند کې. تاجک کړونه په هلمند کې ډیر میشت دي، ازبک کړونه په هلمند کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ د پښتنو قبیلو څخه نور کوچنی قومونه چې په هلمند کې دي، د کاکړو قوم دی، او همدارنګه چې ساپیان ورته وایي هغه په هلمند کې اوسیږي. اردک ستا، همدارنګه توخی ستا، هوتک ستا په هلمند کې.
آیا په هلمند کې د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ یو ځل بیا کریم اتل.
په هلمند ولایت کې زموږ اهلی هنود افغان وروڼه چې هغه د ډېر پخوا څخه چې هلمند ته راغلي دي، او په هلمند کې میشت دي. دلته خپل کلي لري، بلې درمسال لري، خپل عبادتخانې لري، او تقریبا په حدودو کې در 200-250 شاوخوا دلته ژوند کوي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونې په دې برخه کې د هلمند ولایت د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. د هلمند یو ځوان تاریخ پوه شریف الله دوست په خپل سیمه کې د خوشحالیو د موکو او د هغوی د لمانځلو د انداز پاړه وای.
نو دلته خو چې دي، دلته خوشي بابل په اخترونه کې خوشي دي، او اخترونه کې دي د محلي جشنونه دي جوړیږي، او ودونه کې د چا زوی پیدا کیږي پر هغه باندې خوشي کوي، او یا داسې یو څوک یو بریا لاسته راوړي، او یا هم داسې دی چې یو کاري زوبه پیدا کړي پر هغه باندې یو خوشي جوړ کړي، او یا هم کښتونه ښه حاصل ورته ورکړي. نو بیا هغه داسې سیمې سره تړلې دغه چې څوک اترونه کوي، ډوډۍګانې کوي، خیراتونه کوي، یو دغه سره مجلسونه کوي، خاندي او خوشي کوي.
شریف الله دوست وویل هلمند ولایت هم په دودونو کې له نورو پښتنو سیمو چندانې بیل نه دی، خو هلته د ده په وینا مېرمنې یو ځانګړی دود لري.
دلته زګمشت کې سرانی رخچینې په سر کوي. دغه رخچینو دود دا د ډېره پخوا څخه دی. دلته اریایانو ښځو کوڅې پرېښولې او رخچینې خولې په سر کولې. ورسره کله چې اسلام رالی هغه ټکرې پوړلې هم ورسره ورې اضافه سو. موږ هغه خپل هغه دود یې ساتلی دی.
نوموړي په خپل ولایت کې د خلکو ترمنځ د بدی ورځې او مجبورۍ پر وخت د غمرازۍ او مرستو په اړه د سیرت وویل.
په ټولنیز چار کې یو د بل سره موږ د حشر په نامه یا د ګډ کار په نامه باندې یو د بل سره مرسته ده. کله چې یو پل لړیږي دا ګډ کار دی، تور ورځي د ویالې ګډ کارونه دي، او یا خاص دا چې یو چاته دغه ورسیږي تاوان یا زیان ورسیږي. د مثال په ډول د یو چا کور وراخي او سیلابونه یې کور وړي، نو بیا د کلي خلک راټولېږي هغه ته ونډه ورکوي، بېخي د هغه د کور د په بیا جوړولو کې د هغه سره مرسته کوي. نو د بدو حالاتو څخه په هر حالت کې راباسي.
شریف الله دوست د هلمند په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
د پښتنو خپل دودونه هغه سیاستونه نه دي وران کړي، هغه په دې معنی چې دلته باور کم سوی دی پر سیاسي ماشین، مګر په ټوله کې دودونه رواجونه ارزښتونه خلکو خپل ساتلي دي. یو تر اوسه پرې چې یو شی یو ډېر ناوړه دود چې له منځه تللی دی، دلته چې بېخي اوس انشاءالله چې څه پرته کښته سوی دی چې په بدو کې ورکړه د ښځې دا بالکل رد سوی ده، مردود سوی ده، او دا دود بېخي له منځه تللی دی. دوم دا چې یو ناوړه دود چې شته هغه دا چې خویندو لوڼو ته خپله په دا میراث کې د حقونو ډېر پام نه کېږي. درېیم په ماشومانو باندې درانه کارونه دي، یا هم د ماشومانو تعلیم ته ډېر پام نه کول دي چې هغه بیا نور لاملونه یا ابعاد لري.
کورنۍ ژوند
د هلمند ولایت د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه د دې سیمې له یو فعال او ښوونکي فوزي علومي سره وغږیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې که د بشر او یا د میرمنو حقونو په پام کې ونیسي، نو په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري؟ نو هغې وویل
په واقعیت کې زموږ د ښځو حق درته پایمال لري، ځکه ما لس کاله دلته د ښځو ریاست کړی دی په واقعیت کې، بیا دا د مدیره پاته شوی یم، معلمه پاته شوی یم، اما ښځو ته هغسې چې حق باید ورسېږي دوی ته حق نه دی ورسېدلی.
فوزیا علومي وایي د دې په فکر هلته خلک د زامنو تعلیم ته پام کوي خو په خپلو لوڼو سبقونه نه وایي.
دلته تعلیم و تربیت په واقعیت کې مندې کوشش کوي، پلرونه کوشش کوي چې هلکان دپاره زمینه مساعد کړي چې پوهنتون په ووایي، مکتب په ووایي، مګر د نجلۍ دپاره نه مساعد وي.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې علت څه دی؟
یو علت یې دا دی چې د دوی اقتصاد ضعیف دی، نشي کولی هغه پیسې چې دوی پیدا کړي پر روی ورکړي. دوم علت یې دا دی چې امنیتي وضع ښه نه ده. بل علت دا دی عنعنات رسم رواج نه پرېږدي چې انجلۍ یو لرې ځای ته ولاړ شي هلته تحصیل وکړي.
فوزیا علومي وایي یوازې دا نه، بلکې هلته پر میرمنو تشدد هم کېږي.
حضرت یو هم مېرمنې شته چې دغه خپل د زړه هر چا ته نشي ویلی، دا دغه مسله دلې هم شته. بیا هم پزل د خدای دی ته تر پخوا وختو باندې ورته پر میرمنو باندې خشونت لږ څه کم شوی دی.
فوزیا علومي په هلمند کې د تاوتریخوالي له کبله د میرمنو پر ژوند د سوي اغیز یو بیلګه داسې بیانوي.
وینو یې دوستان نن د دې ځای شهید شوی، نن د دې د شهید شوی، نن د بل د شهید شوی، اولاد روزي روزي روزي، مګر په یو مرغۍ باندې تر کله به دا جنګونه وي، تر کله به دا خوا و خوا مړه کېږي، که هغه خوا مړه کېږي هم زموږ اولاد دی، که دا خوا مړه کېږي هم زموږ اولادونه دي. نو دغه جنګو واخل زموږ رویت راځي په کلي کې، د ښځو رویت ځي په کلي کې. زه استاذه یم، زه ورځم پوهنتون ته، محصلین راته ناست دي، هغوی راته ګوري وایي استاذ موږ څه شي زده کړو، زموږ فکر هلته دی، مور دوی مو نه شته ورک دي، په دا ولسوالۍ کې جنګ دی، په دې ولسوالۍ کې جنګ دی، د چا ورور شي چا دا وګوري، دا تاثیر اچي پر نجونو باندې، په ښځو باندې. واقعاً هغه انجي ښځې چې امله دار دي پر هغوی تاثیر اچي، پر هغه کوچنی نسل چې پیدا کېږي.
فوزیا علومي د هلمند او په مجموعي توګه پر ټولو پښتنو ژغ وکړ چې باید میرمنو ته د انسان په نظر وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
دغه پیغام لرم چې په واقعیت کې خپل د لوڼو اوله د تحصیل مخه ونه نیسي، باید دوی پرېږدي تحصیل ته، چې دوی خپل تحصیل ترسره وکړي او دوی خپل خوشي ته پرېږدي، چې هر شی چې د دوی خوښ دی په هماغه رقم سره، او بل دا چې د دوی تاوتریخوالی د منځه یوسي، فرق ونه کړي د لور زوی تر مابین، ښځې ته په درنه سترګه وګوري.
د دې سیمې ګټه وټه
د هلمند ولایت یو نومیالی کروندګر او د دې سیمې پر زراعتي پیداوار نظر لرونکی حاجی عتیق الله خان وای هلمند د افغانستان یو لوی ولایتونه دی. د ده په وینا دا ولایت پراخي هواري مځکي او پریمانه اوبه لري. نوموړي هلته د زراعتي پیداوار په اړه وویل:
په هلمند کې غنم، جوار، ماش، سبزیجاتو کې آر نو سبزیجات، یعنی لکه تور بانجان، خره بانجان، بینډۍ، پالک او داسې نور، او د میوجاتو په برخه کې کراسو، دلته انګور، خټکی، اندوانه، انار، زردالو او مختلف نو میوې ټول دلته پیدا کیږي او کیږي.
حاجی عتیق الله خان وویل لکه څنګه چې په کار و، داسې د هلمند ولایت د کروندګرو ستونزو او د زراعت پراخوالي ته پام نه دی سوی. ګنې د ده په وینا اوس به د دې سیمې پیداوار په سیمه کې نوم درلودی.
تر اوسه پورې خو زموږ لویه ستونزه هم دغه ده چې زموږ هیڅ شی هم مارکیټ نه لري، او د دې دپاره زمینه هم نه ده مساعده سوې چې هغه باید بهر یوړل شي. لز میوجات د هلمند هغه لکه اندوانې دا وزي و نور ولایتو تر غزنی، کابل او تر دې ځایو پورې ځي. نور زموږ د میوجاتو دپاره لکه انګور بازار نشته ورته، لکه انار بازار نشته ورته. نو کوم شی چې بازار ونه لري هغه تولید ګټه هم نه لري دهقانو بزګر ته.
حاجی عتیق الله خان وویل د دوی د سیمې زیات خلک له کرو کروندې سره اړه لري، خو ځینې په بهر هیوادونو کې هم شته، خو شمېر یې ډېر کم دی.
زموږ د ولایت خلک په نورو هیوادو کې کم شته، ډېر کم شته. کوي هغه په جرمني کې دي، سعودی کې دي او یا یو بل اروپایي ملک کې دي. هلمند خلک ډېر کم تعداد په خارج کې شته، یعنی داسې نشته که اوس موږ وایو لکه د کابل خلک یا د کندهار خلک.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوه شریف الله دوست وای د هلمند ولایت د تاریخ په اوږدو کې دومره ډیر سیاستوال زیږولې دي چې د د پوینا د ټولو یادونه په یو وخت پرونه کې ممکن نه ده، خو نموړي یو څو بیخي لوړ نمونه داسې بیان کړل.
هلمند کې خو چې تیر شوي دي، خپله د هلمند په شمال کې په زنداور کې چې موږ په پښتو تاریخ کې لومړی بیلګه لرو، امیر کروړ دی، د امیر پولاد سوریزی دی، خپله په زنداور کې اوسېدی، د لې کلا وه، د اوس هم د امیر کروړ کلا ده. دی خپله ادبي شخصیت وو، سیاسي شخصیت وو. دومه د هلمند څخه راولاړه شوې ډېره د اسلامي دورې لومړی واکمني او ټول واکمني چې ورته ویلی شو هغه یعقوبیلی سفاري. یعقوبیلی سفاري د همدې هلمند د ګرمسیر د لکې او سفار له دې ځای څخه راولاړ شو او یوه ټولواکي یې جوړه کړله. ندی د لومړي ځل لپاره په اسلامي دورې کې لومړی ټولواکي خپلواک افغان دولت جوړ کړي. دته په دوره کې نور سیاسي شخصیتونه هم امیر خلاف سفاري دي.
شریف الله دوست په هلمند کې د پخوانیو ادبي شخصیتو په اړه وویل،
هلمند د پښتو ادب د پیدایشت او پایشت پلازمینه بللی سو. په دې معنا چې لومړی شعر امیر کروړ هم ویلی دی هغه هم هلمند کې دی، او لومړی دری شعر چې دی محمد بن وسیف ساکزی دی د یعقوبیلی سفاري په دربار کې هم تلیه تیر شوی دی، او لومړی نثر او لومړی تنزیه شعر او لومړی ژباړه چې ابو هاشم ساروانی دی هغه هم د هلمند د بست او ساروان کلا، او لومړی قصیده هم د شیخ اسد سوری ده، ویرانه هم ده، او لومړی چاربیته چې ده هغه هم د تایمنی ده په شپږم هجری پیړۍ کې، لومړی غزل بول شاعر اکبر زنداوري د زنداور په اتم هجری پیړۍ کې، او د لسم هجری پیړۍ لومړی ساکینامه زرغون خان ده هغه هم په همدې سیمه کې تیر شوی دی. همداسې لومړنی شفاهي داستانونه حماسی داستانونه د رابیا او کرم خان او پتی خان او مساجان او ولی جان دا هم په همدې هلمند کې تیر شوی دی. نو دغه ادبي ارزښتونه دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د افغانستان د سرحدي ولایت هلمند په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزا بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.